د ازادي رادیو یو ساعت پښتو خبرونه ته شراغلاست د ماسپښین 2 بجې. زه ملالی بشیر او همکاران می سلامونه وړاندې کوو. دا خبرونه د شمشاد زدران په تخنیکی مرسته خپریږي. اجرایی ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغې شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. همداراز په جګړو کې د اغېزمنو سویو کورنیو حال در سره شریکوو. ګڼ شمېر نور مطالب لرو، خو تر هر څه مخکې د دې سات مهم کورنۍ او نړیوال خبرونه لرو. په نړیوالو خبرونو کې به واورو چې د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي، په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. او همداراز اورو د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځان وژونکې چاودنه وکړه، له داعش سره د تړاو په تور فراری و. د بهرنیو خبرونو تفصیل وروسته خپریږي. لومړی کورنۍ خبرونه له رحمت الله افغان څخه اورو.
په سر کې هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د افغانستان جمهوري ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. او د بامیانو سیمې چارواکي وایي چې په دې ولایت کې یو اندازه مهمات او وسلې نیولې دي. اوس هم بشپړ خبرونه. د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او لا هم روانې دي. د دغه شورا مرستیال عطاالرحمن سلیم د سې شنبې په ورځ ازادۍ راډیو ته وویل چې لا هم له حکمتیار سره د سولې خبرو ته هیله شته.
د مذاکراتو بهیر لا هم نه دی پرې شوی. سولې ته هیله شته. هیله من یو چې هغه بهیر چې پیل شوی و دوام پیدا کړي.
څه موده وړاندې د افغان حکومت او د حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي د سولې د پلاوي ترمنځ 15 مادهیز لومړنی پریکړه لیک موافقه وشوه، خو وروسته د سولې خبرې له یو نامعلوم برخلیک سره مخ شوې. د ګلبدین حکمتیار په مشرۍ د حزب اسلامي لخوا د اختر په مناسبت په یو پیغام کې په افغان ولسمشر محمد اشرف غني غږ شوی چې د سولې رامنځته شوی فرصت له لاسه ورنکړي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په هیواد کې د بچبازۍ ناوړې پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وسي. د افغانستان ولسمشر مرستیال ویاند واخان مینپال نن ازادۍ راډیو ته وویل چې په دې برخه کې له قومي مشرانو او دینی عالمانو څخه غواړي چې د دې پدیدې په وړاندې غږ اوچت کړي.
زمونږ غوښتنه دا ده چې د دغې ناوړې پدیدې په وړاندې تر ټولو زیات مؤثر او مفید محراب دی، متنفذین دی او قومي مشران دی چې کولای شي ټول افغانستان کې غږ پورته کړي.
په دې اړه اندېښنې وروسته له هغه زیاتې شوې چې د افغان ملي امنیتي ځواکونو په لیکو کې د کم عمره هلکانو د ګمارلو او د هغوی د جنسي ځورونې په اړه راپورونه خپاره شول. د هرات سیمه چارواکي وایي چې د شندن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قومندان او یو پاکستانی وسلوال وژل سوي دي. د هرات د والي ویان جیلانی فرهاد نن ازادۍ راډیو ته وویل دغه جګړه تیره ورځ ناوخته د بخت آباد په سیمه کې پیل شوې چې لا هم روانه ده. نوموړي زیاته کړه وژل سوی طالب قومندان ملا سمد نومېدی چې د ملا هبت الله د ډلې پلوي و او په جګړه کې څلور پاکستاني طالبان هم ټپیان سوي دي. تر اوسه وسلوالو طالبانو د دواړو ډلو په دې اړه څه نه دي ویلي. او د بامیان سیمې چارواکي وایي چې د ملي امنیت د ځواکونو په هڅو په وشبر ولسوالۍ کې یو اندازه مهمات او وسلې کشف او ترلاسه سوي دي. د بامیانو والي طاهر زهر ازادۍ راډیو ته وویل چې په دغه وسلو او مهماتو کې درنې وسلې او د هغوی مرمۍ شامل دي. خو ښاغلي زهر دا ونه ویل چې دغه وسلې او مهمات په چا پورې اړوند دي. له دې وړاندې هم په یاد ولایت کې یو اندازه وسلې او مهمات ترلاسه شوي چې د چارواکو په خبره د ایران مارکونه پرې وهل سوي وو. د افغانستان اړوند خبر ورونه د سیمه او نړۍ خبرونه له رضوان مراد څخه واوري.
السلام علیکم. د ایران پر دولتي تلویزیون په یو خبر شوی مستند فلم کې ادعا شوې ده چې له داعش ډلې سره تړلو وسلوالو چې اوس نیول شوي په تهران کې د بروکسل او پاریس په سیر د حملو پلان درلود. په دې تصاویرو کې چې پرون خپاره شول دوه تنه تورن کسان وایي دوی په عراق او سوریه کې استخدام شول څو په تهران او د ایران په نورو لوی ښارونو کې څو حملې پلان کړي. دا کسان همداراز وایي چې د دې کار په بدل کې دوی ته د $1,000,000 وعده شوې وه. دوونه مخکې د ایران استخباراتي چارواکو ویل چې دوی پراخې تروریستي حملې شنډې کړي او په تړاو یې لس ګونه کسان نیولي او له هغوی څخه یې نږدې 100 کیلوګرامه چاودونکي مواد چې په ګڼمیشتو سیمو کې د بمونو لپاره کار ترې اخیستل کېده ضبط کړي دي. دا په داسې حال کې ده چې د ایران د سپاه پاسداران ځواک په عراق کې د داعش ډلې پر ضد او د عراق د شیعه حکومت په پلوۍ په جګړه کې ښکیل دی. د انډونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوراکارتا ښار کې ظاهرا ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره د تړاو په تور فراری و. په دې چاودنه کې یو پولیس ټپي شوی دی. پولیس وایي نور رحمان بم جوړونکی و او شپږ میاشتې وړاندې په سوراکارتا ښار کې د امنیتي ځواکونو له یوې چاپې څخه په تیښته بریالی شوی و. د انډونیزیا جاوا جزیره د سخت دریځو د فعالیت سیمه بلل کېږي. په دې سیمه کې المکمین ښوونځی دی چې بنسټ ایښودونکی سخت دریځه ابوبکر البشیر دی چې دا مهال په عمري قید محکوم دی. د نفوس له نظره د اسلامي نړۍ تر ټولو ستر هیواد اندونیزیا چې 2.5 میلیونه وګړي لري په تېره یوه لسیزه کې د سخت دریځو ډلو د خونړیو بریدونو شاهد دی. د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوالې ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه یې ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړي دي. امنیسټي انټرنیشنل چې مرکز یې په لندن کې دی وایي دغو یادو ډلو په تېرو 4 کلونو کې په حلب ښار کې یوازې 40 وارې خلک اختطاف کړي دي. د بخښنې نړیوال سازمان وایي د سوریې وسلوالو تر خپل کنټرول لاندې سیمو کې هغه خلک شکنجه کړي او له حقونو یې سرغړونه کړې چې د بشار اسد د حکومت د زور زیاتی څخه وسلوالو ډلو ته پناه وروړې وه. په داسې حال کې چې د عراق خلک د وروستي خونړۍ ځان وژونکي حملې د قربانیانو لپاره د ویر په حال کې دي. په دې چاودنه کې د وژل شوو کسانو شمیر 214 ته رسیدلی دی. د دې حملې مسؤلیت د اسلامي دولت په نامه ډلې یا داعش منلی دی. په عین حال کې خلک د عراق حکومت ته په غوسه دي چې د دې ډول حملو په مخنیوي کې پاتې راغلی دی. له بلې خوا بغداد پرون 15 کسان چې تروریزم په تور محکوم شوي وو اعدام کړل او وویل چې 40 نور تروریستان هم نیولي دي. له بلې خوا د بغداد په تجارتي کرا د سیمه کې د یکشمې په نیمه شپه د دې حملې د نورو قربانیانو د مړو د موندلو لپاره عملیات دوام لري. او د ژونو په نوم د امریکا د فضایي تحقیقاتو د ادارې ناسا هوایي بیړۍ د مشتري سیارې مدار ته له رسیدو وروسته خپل 15 کلن مزل پای ته ورسو. ناسا نن د دې خبر د ورکولو ترڅنګ ویل چې دا فضایي بیړۍ به د شمسي نظام د دې لوی سیارې په اړه څېړنه وکړي.
ازادي راډیو اوري چې په منځنۍ څپه 12 شپږنیوي په ټول افغانستان کې خپریږي. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، باید د دغه شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي.
کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووزي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې یوسي.
څېړونکي وایي پاکستان ته د امریکایي سناتورانو د سفر پر مهال هغوی ته د شمالي وزیرستان اصل تصویر نه دی ښودل سوی او دا په داسې حال کې ده چې په پاکستان کې اوس هم د طالبانو بریدونه دوام لري.
دا فرشتو خو نه دي کړي، دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، دغه مشران پاکستان کې ناست.
د نړۍ د نورو انسانانو په څیر افغانانو هم د ټکنالوژۍ استعمال زیات کړی. آیا ټکنالوژۍ افغانانو سره نږدې کړی او کله یو بل یې لري کړی دی؟
او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو، مراسم خلاص کړي، دا یو ډول سهولت دی اوس خلکو ته.
د خبرونې په دوهمه نیمایي کې د ازادي راډیو اونیس پروګرامونه د انصاف په لټه کې او ازادي او اوریدونکي اوریدل مه هیروئ. زموږ غږ له ازادي راډیو اوري. اجرائیه ریاست وایي که د ملي شورا ګډه کمیټه د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان رد کړي، نو باید د دغه شورا د رخصتۍ پر مهال بل فرمان صادر او عملي سي. دا په داسې حال کې ده چې لا هم د ولسمشر د تقنیني فرمان په اړه د ولسي جرګې او مشرانو جرګې ګډې کمیټې پریکړه نه ده کړې. د انتخاباتو څارونکي بنسټونه بیا وایي که فرمان رد سي نو غوره لاره یې دا ده چې له سترې محکمې دا وضاحت وغوښتل سي چې آیا ولسي جرګه په وروستي کال کې پر انتخاباتي مسایلو کار کولای سي او که څنګه. قسیم سولمل په دې اړه نور حال راکوي.
د اجرای ریاست لومړی مرستیال انجینر محمد خان وایي له زماني اړخه په خپل وخت د ولسي جرګې او ولسوالۍ د شوراګانو انتخاباتو ترسره کېدل ممکنه نه دي. ښاغلی محمد خان له ازادي راډیو سره ځانګړې مرکه کې وویل چې دی ولسي جرګې ته د تقنیني فرمان د لیږلو مخالف دی او د حل لاره یې د دغې جرګې د تعطیلاتو پر مهال د فرمان صادرول او عملي کېدل دي.
باید ووایم چې لاره یې دا ده چې فرمان د تعطیل په وخت کې رئیس جمهور فرمان صادر کړه او همدغه فرمان عملي شي او له مخې کارونه مخکې ولاړ سي. کیدای شي هغه د کمیسیون نتیجه تایید راووزي او که تایید سو خو هغه د کار به مخکې ولاړ سي.
دا په داسې حال کې ده چې د انتخاباتي اصلاحاتو په اړه د ولسمشر تقنیني فرمان د دوهم ځل لپاره ولسي جرګې رد کړ، خو مشران جرګې بیا له ځینو تعدیلاتو سره تایید کړ. اوس په د دواړو جرګو ګډ کمیټه د دغه فرمان د برخلیک په اړه پریکړه کوي. د مشران جرګې اداري پلاوی وایي ښایي ګډ کمیټه تر کوچني اختر وروسته خپل کار پیل کړي. افغان حکومت د روان کال د میزان میاشتې 24مه نیټه د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو د انتخاباتو لپاره ټاکلې ده. اخوا د انتخاباتو د څار د مؤسسې مشر جانداد سپینغر وایي تر هغو چې د اوسني فرمان برخلیک معلوم نسی نو حکومت نسی کولای بل فرمان صادر کړي. خو دی وایي غوره لاره له سترې محکمې د اساسي قانون د 109 مادې د تفسیر غوښتل دي.
لاره دا ده چې د سترې محکمې نه د اساسي قانون د 109 مادې تفسیر وغوښتل شي او که چیرې تفسیر داسې ورکول شي چې پارلمان په اخر کال کې نشي کولای چې انتخاباتي قوانین په خپل اجنډا کې ونیسي، دا به بنیادي دا مسله حل کړي.
ښاغلی سپینغر زیاتوي که فرمان بیا هم د ملي شورا د ګډې کمیټې لخوا ردېږي نو ولسمشر کولای سي بل فرمان پرته له دې چې شورا ته یې واستوي صادر او له مخې اجرات وکړي. خو افغان حکومت وایي په هر صورت به د انتخاباتو موضوع په جدیت سره تعقیبوي او دا بهیر به ونه درېږي. جمهور ریاست ویلي چې د ولسي جرګې او ولسوالۍ شوراګانو انتخاباتو ته $10 میلیون ځانګړي کړي او انتخابات به په خپل وخت وسي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
زموږ غله ازادي راډیو اوري. د امریکایي سناتورانو یو هیئت په کابل کې افغان ولسمشر اشرف غنی ته ویلي د پاکستان ملکي او نظامی رهبران د ځان په اړه د نړۍ په لیدلوري کې بدلون احساسوي او د هغوی پیغام دا دی چې د دواړو هیوادونو ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل سي او د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. آیا امریکایي سناتوران خو به د منځګړو په توګه د افغانستان او پاکستان ترمنځ د وروستۍ ترینګلتیا د له منځه وړلو هڅه نه کوي؟ دا پوښتنه د یوې مرکې په پیل کې اجمل انت ولسمشر اشرف غنی د ویاند له مرستیال دواخان مینپال څخه کړې. ښاغلی مینپال په ځواب کې داسې وویل:
د جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو هیئت د دوشنبه په ورځ په کابل کې د افغان ولسمشر اشرف غنی سره د افغانستان او امریکا او د افغانستان او پاکستان ترمنځ په همکاریو خبرې کړې. د ولسمشر غنی مرستیال ویاند واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل امریکا د افغانستان ستراتیژیک متحد دی او په سیمه کې حالات لنګ دي څاري. د مینپال په وینا امریکایي سناتورانو افغان ولسمشر ته وویل پاکستانی مشرانو احساس کړی چې د دې هیواد په اړه د نړۍ نظر په بدلیدو دی. د ولسمشر غنی ویان د واخان مینپال زیاته کړ چې امریکایي سناتورانو په دې لیدنه کې ولسمشر غنی ته وویل د پاکستاني چارواکو سره په لیدنو کې د هغو پیغام دا و چې د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو د څېړلو لپاره یو بل فرصت ورکړل شي چې د ستونزو د حل په برخه کې هڅې وکړي. امریکایي سناتورانو ولسمشر غنی ته ویلي د پاکستان له دولت څخه اسلام آباد ته په خپل روستي سفر کې وغوښتل څو په عملي توګه وښيي چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي په پای ته رسولو کې همکاري کوي. خو آیا افغان حکومت چمتو دی چې پاکستان ته یو بیا فرصت ورکړي؟ افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د صادقانه همکاریو څرنګوالی داسې عملي اقداماتو ته اړتیا لري چې ورسره په افغانستان کې تاوتریخوالی راکم شي. د ولسمشر د ویان مرستیال د واخان مینپال ازادي رډیو ته وویل د پاکستان سره د همکاریو ټولې لارې اسمویلې اوس عملي اقداماتو پرته بله لاره نه ده ورپاتې. ارګ د ولسمشر غنی له خولې وایي د افغانستان او پاکستان اړیکې باید د دوو دولتونو په توګه وي. نوموړي زیاته کړې د ښه ګاونډیتوب لپاره د افغانستان د هڅو سربیره سږ کال په هیواد کې د تاوتریخوالي اندازه چې د افغان حکومت په وینا د ډیورند کرخې لا غاړې د حقاني په څیر شبکې ترسره کوي زیاته شوې. ولسمشر غنی زیاته کړی پاکستان کولی شي د عملی اقدامات له حقانی شبکې سره له جدي چلن پیل کړي چې د نوموړي په وینا د افغانستان د خلکو ضد د عمده جرایمو مسؤله ده. افغان حکومت وایي دا شبکه د طالبانو د عمده مټ په توګه عمل کوي او په وړاندې تر اوسه هیڅ ډول اقدام نه دی شوی. امریکایي سناتوران جان مکین، لینز گراهم، جو دانلی او بن سیسی مخکې لدی چې کابل کې له افغان چارواکو سره وګوري د شنبې او یک شنبې په ورځو په پاکستان کې له پوځي او ملکی چارواکو سره خبرې کړې وي. دوی د پاکستان پوځ د شمالي وزیرستان میرانشا کې یوې پوځي اډې ته وروستل څو ورته په سیمه کې د خپلو وروستیو عملیاتو په اړه معلومات ورکړي.
و امور دل چې افغان ولسمشر وایي له پاکستان څخه د داسې عملی اقداماتو په تمه دي چې له مخې په افغانستان کې روان تاوتریخوالی راکم سي. ولسمشر دا خبرې د امریکا د سنا د وسلوالو خدمتونو د کمیټې د رئیس جان مکین په مشرۍ د امریکایي سناتورانو یو هیئت ته کړې. د امریکایي سناتورانو دې پلاوي چې له دې مخکې اسلام آباد ته تللي وو افغان ولسمشر ته ویلي پاکستاني مشرانو د ځان په اړه د نړۍ د لیدلوري بدلون احساس کړی دی او غواړي چې د همکارۍ بل فرصت ورکړل سي. څېړونکي وایي امریکایي سناتورانو پاکستان ته د سفر پر مهال په شمالي وزیرستان کې له سیمه ییزو مشرانو یا عادي خلکو سره نه دي کتلي چې له اصلي حاله خبر سي. د امریکا په فلوریدا ایالت کې د پاکستان او سیمه ییزو چارو له کارپو محمد تقی سره مې په دې اړه خبرې کړې او په سر کې مې ځینې پوښتلې چې د تروریزم پر ضد په جګړه کې داسې سفرونه څومره اغېزمن کېدای سي.
وزیرستان ته د هغه وخت کې بوتلل شو د پاکستان ځواکونو د غي میزباني کولو چې کم وخت کې د حقانیانو یا د نورو خلکو ډېری اغزینه راپورته شوی دي. بفرض محال کدی چرته کوچ لاک ته تلیو یا د سویلی کورم ته تلیو چې پخوانی کیمپونه دی هلته د جهادیانو هغه کې د حقانیانو نور خلک اوسم ډېره دي، نو بیا خو به ما وایي چې یاره واقعتاً پاکستان سره پالیسۍ پې بدلون راوستی دی. که مکین صاحب د پاکستان د وینا باندې د پاکستان د فوج د ویان د وینا باندې اعتبار کوي نو خوښی ده. خو امریکا کې یو متل دی او د ریپبلیکن پارټي صدر چې ښاغلی ریګن هغه بداوی چې اعتبار کوه خو تحقیقات کوه. مکین صاحب ته باید چې دا معلومات وشي چې دا خلک آخر لاړل چرته، که حقانیانو په میرامشاه کې یا درپخیل کې، نو هغه کم ځای ته تللی دي.
تاسو څه فکر کوئ چې آیا داسې سفرونه به د پاکستان او امریکا پر خپلمنځي اړیکو څه تغییر یا بدلون راولي؟
تقریبا 15 کال وشول چې امریکایي سیاستمداران پاکستان ته ځي او د پاکستان د ځواکونو مشران امریکې ته راځي. سل راتل ښه دی خو بنیادی پالیسو کې د پاکستان د پالیسو کې بدلون نه دی راغلی. جی پاکستان کې خو طالبان خود سم په علاقه کې پروت دی، ایڈمنسٹریٹو ایریا کې دی، قبایلو کې نه دی. پاکستان پالیسی کې بدلون ځکه نه دی راغلی چې تاسو ته وکړه چې تیر د روژه میاشت کابل کې کوم بریدونه شوي دي د نیپالی سیکیورټی ګارډز باندې او بیا د پولیس کیډټانو باندې، دا فرشتو خو نه دی کړی کنه. جی دا خو هماغه طالبان دي، هماغه حقانیان دي، هماغه ډلې دي، دغه مشران پاکستان کې ناست.
جان مکین، تاسو په فکر ولې اوس پاکستان ته د تګ اړتیا احساس کړه؟
ملا استر منصور د مرګ نه پس د پاکستان امریکا تعلقاتو کې چې کم تاوتریخوالی راغلی دا، نو د پاکستان لړخه دا کوشش کیږي چې د امریکې سره تعلقات لږ ریوایو شي. داسې خبرې اورو، دقیق معلومات نه دی، خو داسې اورو چې دا دوره د پاکستان د انویټیشن باندې وو او خصوصا د جنرال راحیل شریف د انویټیشن باندې وو. یو معمولی مثال تاسو در کوم، یو محفل کې زه وم د تیر میاشت کې میامی کې د ډاکټرانو محفل وو. د پاکستان موجوده سفیر، حاضر سفیر چې کوم دی، هغه محفل ته راغی. ډاکټرانو ته، عام ډاکټران دي، سیاست سره تعلق نشته، هغوی ته دا وایي چې تاسو دا کار وکړئ چې د پاکستان لپاره لابینګ وکړئ، چې کوم سینیټور پیژنې، که کانګرسمن پیژنې، هغې ته ووایه چې دا د F-16 الوتکې چې دي، د دې ډیل چې خراب شوی دی، دا پاکستان ته ورکړي. نو تر دې حده پورې خو پاکستان رسېدلی دی چې عامو خلکو ته وایي چې یاره لاړ شي موږ دپاره لابینګ وکړي. نو زه راپاسېدم هغه ټایم کې، ما سفیر صاحب ته وایي چې یاره موږ خو ډاکټران یو، د تاسو لپاره سیاست کارونه نه شو کول. امریکا اوورال خو دا نه غواړي چې پاکستان سره چېرته اړیکې بالکل داسې پوزیشن ته ورسي چې خبره جګړې ته لاړ شي. زما خیال دی چې امریکا هم یو ریلیشن شپ ساتل خو غواړي. خو تاسو د لینز گراهم بیان د کابل نه چې هغې سی این این ته ورکړه، هغه تاسو وکاته په یو انټرویو کې، هغه وایي چې دنیا چې کوم ده، هغه بلکې ښاغلی اوباما ته وایي چې لکه که افغانستان هیروي نو تاوان به ستاسو وي.
په هیواد کې ورستۍ جګړو بیوزلی او کډوالۍ د ډیرو افغانانو پر ژوند ناوړه اغیز کړی دی. په جګړو کې د اکثرو میرمنو خاوندان، ورونه، یا د کورنۍ غړي وجل سوي او اوس دا میرمنې په خپل د کورنۍ لپاره نفقه برابروي. زموږ همکار سباون کاکړ د یوې ښوونکي ژوند ته کتنه کړې. دا میرمن وایي هغه وخت د اختر پر اتک خبرېږي چې خیاطۍ او یا نور مزدوري لپاره د خلکو کورونو ته ولاړه سي.
هر کاری میتونه چیزی که میشد میکردم به خاطر اولاد، اولاد ما تربیه صحیح و جامعه بیا یک چیز دلاری و یک چیز خراب نکنه.
د ژوند کړاوونو یو ښوونکی دې تاړه کړی چې د نو او شاخه کارونو ته مخه کړي. دا میرمن انیس نومیږي او د شپږو اولادونو مور ده. د دې میرمنې کور ته په ننوتو د سړي زړه سوځي. انیس د خپلې معلمۍ له معاش څخه نه یوازې دا چې د ماشومانو نفقه برابروي بلکې د کور کرایه هم ورکوي. د انیس زړه له خبرو ډک و. خپله کیسه یې داسې پیل کړه.
اولادونه می ډیر واړه و چې د ژوند ملګری می مرسو. یو زوی لرم چې شپږ کلن دی. یوازې په معلمۍ نه کیږي. مجبوره یو ورځ د یو چا د کور کار وکړم او بل ورځ بل لوري ته مخه کړم، لکه د خلکو د کور کارونه او د کالیو مینځل.
انیس ته مو د مخکې یوازې ښوونکی وه، خو کله چې ماشومان یې لوی شول دې ته اړ شو چې درانه کارونه وکړي او د خلکو کورونو ته د مزدوري لپاره ولاړه شي.
ډېره ستونزمنه ده چې یوه پاکه وظیفه ولري او لوړې زده کړې دې هم کړې وي او بیا نو د خلکو د کورونو درانه کارونه کوي. مجبوریت و نو څنګه وکم؟
ما د هغې ښوونځي په اړه ورڅخه وپوښتل چې دا پکښې ښوونکې ده. راته ویې ویل چې نه غواړم چې زده کوونکي مې د ژوند له دغه حال خبر شي او دغه هر څه یوازې په خپل زړه کې ساتلی وه.
خپلو اولادونو ته متوجه یم. کوشش کوم چې اولادونه مې ښه تربیه سي، مکتب ته ځي او نه غواړم چې پر سړکونو بې ځایه وګرځي. غواړم اولادونه مې ښه تربیه کړم حتی که هر څومره مجبوره هم سم.
وایي کلونو مخکې د ژوند ملګری خلګو د شپې له کوره په زور وایست چې تر اوسه د ژوند او مرګ خبر نشته. انیس خو خپل روحیال لاس ور کړی و، خو د خپل اولادونو لپاره هم مور و هم پلار. اوس مهال د اختر ورځ دی. دغه مور د خلګو جامې ګنډي او د خپل اولادونو لپاره هیڅ هم نه. دغه مور کې یوازې په دې خبره ده چې اختر ورسید. د خلګو لپاره جامې ګنډي چې د اولادونو لپاره خوراکي توکي او د کور کرایه پیدا کړي.
غان اولادو چې بخورم همه کومې کوي چې هم بخورم شکه هم شاید نزدې هیڅ خبر نشه.
د اولادونو غم څه بخورم لختر نه خبر نه يم. یوازې دومره کیږي چې وای خورو او د اولادونو قلم او کتابچه سي
زندگی بخورم میرسم تیر نشه.
د افغانستان دی خلګې په کلونو کلونو مهاجرت، جنگ او فقر تجربه کوي. شاید په دغه هیواد کې د انیس په شان ډېر داسې میندې وي چې د خپلو اولادونو یوازنۍ تکیه وي، خو دغه مور وایي چې خپلې زده کړې د خپلو اولادونو د ارزوګانو قرباني کړې او نه غواړي چې هیڅکله هم خپل اولادونه درنو کارونو لپاره جادو ته واستوي. انیس د خپل ژوند ډېرې ترخې لیدلې دي. له دغه ستړي ژوند څخه ډېرې قصې او خاطرې لري.
یوه خواشي مې ده چاره ورڅخه نه لرم، سپین سرې ده. مجبوره یم یو شی ورته وکړم، هغه هم یوه مور ده. که ډېر نسم کولی حداقل لږ خدمت خو یې کوم.
په دسترخوان کې یوازې څو ټوټې وچه ډوډۍ لیدل کېدل. په اشپزخانه کې نور داسې څه نه په سترګو کېدل چې د سړي زړه دې ورته وشي. دغه مور کې وایي چې په اختر کې ګاونډیانو ډک ډک دسترخوان نو چمتو کړي، خو په خبره هغه څه چې د لاس په تناکو یې پیدا کړي ډېره خوشحاله ده او د خلکو دسترخوان ته سترګې نه اړوي.
اولادونو ته مې مثالونه ورکوم، وایم راتلونکی مو روښانه ده. قصې او داستانونه ورته وایم، وایي خلک څنګه ژوند لري. زه ورته وایم زموږ خدای مهربانه دی. ټولو میندو ته مې دا پیغام دی چې خپل اولادونه لارو او کوڅو ته د درنو کارونو لپاره وانستوي.
د دغې مورکۍ پیغام نور میندو ته دا دی چې د یوې مړۍ ډوډۍ لپاره اولادونه مجبور نه کړي چې د درنو کارونو لپاره کوڅو او بیابانو ته ووځي. د مورکۍ د نور میندو او سرپرستان څخه غواړي چې له خپل همت څخه کار واخلي او یو مقدس کسب ته مخه کړي او خپل اولادونه داسې وروزي چې په راتلونکي کې د خپل هیواد د خدمت مصدر وګرځي. سباون کاکړ، ازادي راډیو، کابل.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د ازادي راډیو د که د انټرنیټ اسانتیا لري، ازادي راډیو په انټرنیټ کې واوري. azadiradio.com یا هم azadiradio.org. ازادي رادیو په فیسبوک کې هم پیدا کولای شئ، لینک د ویب سایت په لومړی مخ کې پروت دی. انګیرنې دا دي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د خلکو ترمنځ واټن راکم کړی. د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکي وایي چې له نوې ټکنالوژۍ څخه استفادې د دوی د ټولنیزو اړیکو رنګ ته بدلون ورکړی دی. د دوی په وینا اوس مهال په اخترونو کې د تګ راتګ ځای تر ډیره انټرنیټ، موبایل او د ټولنیزو شبکو له لارې پیغامونه نیولی. په دې اړه تفصیل د ناجیې ساپۍ په راپور کې اورو.
د ساینس او ټکنالوژۍ وروستیو پرمختګونو د ژوندانه د نورو برخو ترڅنګ په افغانستان کې د ټولنیزو اړیکو بڼه هم بدله کړې ده. تر ډیره افغان ځوانان وایي له نوې ټکنالوژۍ څخه استفاده د دوی په ټولنیزو اړیکو کې پراخ بدلونونه رامنځته کړي دي. د دوی په وینا اوسمهال تر ډیره ټولنیزې اړیکې په ځانګړي ډول یو شمیر مناسباتي ورځې ټلیفون او پیغامونو ته محدودې شوې دي. میرویس او فرهاد د هغو ځوانانو له ډلې دي چې اختر د ټلیفون او ټولنیزو شبکو له لارې خپل دوستانو ته مبارکي ورکوي.
فیسبوک او ټولنیز رسنۍ په ټوله کې انټرنیټ نو یو ډول سہولت را پیدا شوی. هغه ځکه چې کله مونږ لمانځن را شو نمړی په موبایل باندې په میسج هغه ملګرو ته او نږدې دوستانو ته چې مونږ سره موبایل نمبر وي او د موبایل د لارې میسجونه ورته لیږو. څوک چې پاتې کیږي هغه په فیسبوک کې را سره وي. نو مونږ کولای شو په دوه ساعتو کې یا درې ساعتو کې ټول ملګري او نږدې خپلوان د فیسبوک او ټلیفون د لارې مبارکي ورته ورکړو، مراسم خلاص کړي. دا یو ډول سہولت دی اوس خلکو ته.
سابق میرفتیم روزایی را در خانه دوستان، حال از طریق انترنت، از موبایل، دکان یا در خانه می باشید و تماس میشید. مبارک خوب هستی، بخیر هستی.
سره له دې چې په تیر کې د اخترونو په ورځ به خلک د یو بل کورونو ته ورتلل او خپل دوستان او خپلوانو سره به لیدل، خو اوس لیدل کېږي چې دا فرهنګ ورځ تر بلې د بدلون په حال کې دی او د نوې ټکنالوژۍ اغیزې د اخترونو په ورځ په وضاحت لیدل کېږي. اوس پوښتنه دلته ده چې ولې خلک نه غواړي چې د اخترونو په ورځ د خپلو خپلوانو او دوستانو کورونو ته لاړ شي. یو شمیر د دې پوښتنې په ځواب کې وایي لا هم صمیمیت شته، خو د یو شمیر ستونزو له وجې تر ډیره نه توانیږي چې له نږدې خپل دوستان وګوري. د کابل ښار اوسیدونکي عزیز احمد ازادي راډیو ته وویل چې له امنیتي پلوه د ډاډ نشتون یو له هغو دلایلو دی چې خلک نشي کولی د خپلو دوستانو او خپلوانو کورونو ته لاړ شي.
موږ نشو کولی چې د دوستانو پوښتنې ته ورشو، ځکه چې امنیت ښه نه دی. کله چې جومات ته ځو زموږ زړه په اندېښنه کې وي چې خدای مکړه کومه چاودنه او انتحار ونه شي. له همدې امله نشو کولی چې په اخترونو کې خپلو دوستانو کورونو ته ورشو.
لبلی خوا یو شمیر پخوانی مشران بیا وایي چې د اقتصادي نیمګړتیاو ترڅنګ چې اوسمهال خلک ورسره مخ دي، هغه مینه چې پخوا د خلکو ترمنځ وه د راکمېدو په حال کې ده. دوی وایي اوسمهال د اخترونو لمانځل د تیر په څیر رنګ او شور نه لري. مولوي عبدالظاهر صدیقي په دې اړه ازادي رادیو ته وویل
پخوا چې کوم د خلکو په منځ کې هغه په ټولنو کې کوم محبتونه او کوم مینې وي اوس ډېرې کمې شوې دي. پخوانی د هغې تکلفات نه ساده طریقه هغوی دا وه چې هغه څوک چې په لارو کې به ولیدل هغوی ته به نور چې به کورونو ته به ورتل، حتی لرې لرې بانډو کلو ته به د مشرانو ته او دارنګې د سپینګیرو ته هلته به ورتلل او دا الفاظ به ورته ویله په مبارکۍ کې چې تقبل الله منا و منکم، چې الله پاک د ستاسو نیک اعمال هم قبول کړي او زموږ نیک اعمال هم قبول کړي، چې دا د یو محبت ډېر ښه اظهار و.
د کابل ښار یو شمیر اوسیدونکو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل سره له دې چې د اخترونو په ورځ د دوستانو او خپلوانو کورونو ته تلل د یو بل تر مینه زیاتوي او اړیکې پیاوړې کوي، خو ټینګار کوي هغه کسان چې نشي کولی د خپلو دوستانو کورونو ته ورشي د انټرنیټ او ټلیفون له لارې پیغام استول اړین دي.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بیسیم د شرکت د 1313 شمیرې له لارې ازادۍ راډیو ته راستولې دي.
تاسو له راستول سویو پیغامونو څخه یو څو درته لولم. خانزاده منګل پکتیا څخه لیکلي، د پکتیا ولایت د مچلغو پند چې دیارلس کاله کېږي د جوړېدو کار یې پیل سوی، د نامعلومو دلایلو له کبله درېدلی. د پکتیا د چارواکو او مرکزي دولت رغنده توجه غواړم. الهام پردیس له خوست څخه لیکلي چې د ازادي راډیو همدارنګه د ټولو زیارکښ کارکونکو څخه یوه نړۍ مننه چې د ګرانو هیوادوالو لپاره د ټولنې د اړتیاو په اساس د سهار د اوو د ماشام تر اوو بجو پورې خبرونه وړاندې کوي. ژوندۍ دیوي ازادي رادیو. ډیره مننه. او شکیب له کندهار لیکلي، حکومت باید د کندهار سرحدي ولسوالۍ ته جدي پاملرنه وکړي، کنه کندهار به هم د نورو ولایتونو په څیر نه امن سي. یو بل اوریدونکي چې نوم یې نه دی لیکلی وایي، نړیوال که د افغانستان امنیت ته وفادار وي نو پاکستان دې تجزیه کړي، او یاد یې د تروریستانو ځالې ته چې په پاکستان کې دي په زغرده ځواب ورکړي. رحیم الله خیبر له هرات څخه لیکلي، له طالبانو څخه دا هیله کوم چې د اختر په ورځو کې جنگ ونه کړي، پرېږدئ چې د مظلوم افغان ولس د اختر ورځې په غم بدلې نسي. د ازادي راډیو خبرونه نیمای ته رسیدلې، او د خبرونو لنډیز له رضوان مراد څخه اورو.
د افغانستان د سولې عالي شورا وایي د حکمتیار په مشرۍ له حزب اسلامي سره د سولې خبرې نه دي درېدلې او اوس هم روانې دي. د هرات سیمه ایز چارواکي وایي چې د شینډن په ولسوالۍ کې د وسلوالو طالبانو د دوو ډلو ترمنځ په جګړه کې یو طالب قمندان او یو پاکستانی وسلوال وچل شوي دي. د افغانستان جمهوری ریاست وایي چې په دې هیواد کې د بچبازۍ ناوړه پدیدې د مخنیوي لپاره باید هر اړخیزې هڅې وشي. د ایران پر دولتي تلویزیون خپاره شوي مستند تصویرونه ښیي چې له داعش سره تړلو وسلوالو ډلو چې اوس نیول شوي په تهران کې د بروکسل او پاریس په څیر د حملو پلان درلود. د اندونیزیا پولیس وایي هغه موټر سایکل سپور چې نن یې په سوکارتا ښار کې ظاهره ځان وژونکي چاودنه وکړه له داعش سره تړاو لري. او د بخښنې نړیوال سازمان د سوریې هغه وسلوال ډلې چې امریکا، سعودي عربستان، قطر او ترکیه ملاتړ کوي په بې محاکمې وژنو، سړي تښتونې او شکنجه کولو تورنې کړې.
خبرونه مو له ازادي راډیو واورېدل. اقتصادي خبرونه له سباون کاکړ څخه اورو.
السلام علیکم. په مخړې د هیواد مهمو اقتصادي خبرونو ته، د افغانستان د صنعتکارانو د ټولنې مسؤل وایي هغه سنتیاوي چې د صنعت د ودې په برخه کې د ولسمشر لخوا صنعتکارانو ته په پام کې نیول شوي په بشپړ ډول نه عملي کېږي. د دغې ټولنې مشر شیرباز کمینزاده ازادي راډیو ته وویل چې په حکومت کې دننه یو شمېر ټیټ رتبه مامورین د صنعتکارانو د فعالیتونو مخه نیسي.
تر اوسه پورې یا په وزارتونو کې ټول هغه فرامین او هغه امتیازات چې د افغانستان د ولسمشر دخوا یا د اقتصاد عالي شورا لخوا صنعتکارانو ته ورکول کېږي، هغه سل په سلو کې عملي شوی ندی. او پا عملی کولو دیگو که خوشنه سر باید ووایم که در عادی مامورین سه تعلول و تعلول که او اگه پا جدیت سره نه تعقیب وی.
د شغلی کمین زده به خبره افغان حکومت د ویزو، خام و موادو او تعرفو په برخه کې یو شمیر اسانتیاوی برابر کړی چې د یادو کسان لخوا په عملی کولو کې ځنډ رامنځته کیږي. د افغانستان سوداګرۍ او صنایعو خونو مسؤلین وایي چې د ډیورنډ کرښې له هغه غاړې څخه یو شمېر سوداګر او پانګوال غواړي چې خپل شرکتونه افغانستان ته رانتقال کړي. د دغې خونې ویان سیامالدین پسرلي ازادي راډیو ته وویل چې اوس مهال په کوټه، پېښور او بلوچستان کې افغان سوداګرو تر یو نیم میلیارد ډالرو ډېره پانګونه کړې چې د نوموړي په وینا اوس د پاکستان حکومت لخوا د دغه شرکتونو له مسؤلینو سره دوه ګونی چلند کیږي. د شغلی پسرلی په خبره اوس مهال له 240 څخه نیولې 300 پورې د شرکتونو مسؤلین غواړي چې خپل پانګه افغانستان ته انتقال کړي. د خبرونو پای.
دا ازادي رادیو ده. اوس وخت را رسیدلی چې اونیس پروګرامونه د انصاف پلټه کې او ازادي او اوریدونکي واورو.
د انصاف پلټکه
یو چاغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشبلو یغې پسې ورشم دې کړه باندې ورستی دې شی او ناهیل به تخپل کور ته راځم.
دومره زوري دې نه مکنه په دې کار کې چې نه می څوک په دفتر مخ کې بریدي، نه می څوک ما پرې داوري، خدای راستي کوز ما د یت سر نه وشته.
خو مسؤلین څه وایي؟
کوتي ازري په ویګره کوی ازر کې ان شاء الله موږ جلبونه پسې ورکړي.
ازادي راډیو په دې ځانګړي پروګرام کې د خلکو ستونزې له مسؤولو ادارو سره په مستقیم ډول مطرح کوي.
د انصاف په لټه کې
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو سلامونه او نیکی هیله مو منای خدای دې وکړي چې روغ جوړ خوشاله او بدلی وسی. دوستانو میلمنیم چې دروژې مبارکه میاش په خیر تیر شوی وي، عبادتونه مو قبول او د نیکمرغه کوچنی اختر در رسیدل په مناسبت تاسو ټولو ته د زړه له کومې مبارکي وړاندې کوم. په دې خبرونه کې مو د لغمان ولایت د اوسیدونکي ملک عبدالرقیب سنځر اخیستې ده. ملک صاحب پخوا له ازادي رادیو سره اړیکه نیولې وه، ستونزه یې داره چې یوه پروژه ده په لغمان ولایت کې چې د استنادي دیوال چې هلته د خلکو کورونه د اوبو له ګواښ سره مخ دي، دغه ستونزه ملک صاحب موږ سره شریکه کړې وه. موږ د کلو او پراختیا وزارت سره شریکه کړه، هغوی وویل چې ملک صاحب دراشي دوی ستونزه به واره شي، خو ملک صاحب وایي چې دوی ستونزه نه ده واره شوي. راځئ واورو چې ملک صاحب مراجعه کړې نه ده کړې او که څنګه چې دوی وایي چې دوی ستونزې ته رسیدګي نه ده شوې.
زه ملک رقیب همدرد ملکزی د قرغجه ولسوالۍ د انکشافي شورا غړی د لغمان دی ولایت څخه تاسو سره په تماس کې یم.
بله ملک صاحب، څه ستونزه ده؟ بیا هغه پخوانۍ ستونزه خو موږ د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت د ویان سره خبرې کړي وو، هغوی شتوی د مراجعه وکړي دا ستونزه به واره شي.
تورمان صاحب ګډه تاسو په گفتې سره زلاړم په هغه وخت کې او هغه ته وزارت انکشاف دیهات ته مگر متا سے پانا چی یو والے کاپی جاری دی به ورک یو پرزن لا سورج باد والے کرا کلا سورج باد چلا سماګه کاپی ملال پسے بل خو خلا سے دسه بدل تو ان کلو زل یاری دی نو سلور والا ورکه سولی او کم کار کم نتیجه و نو مو مو نه نتیجه وار کړلا نو اما کته چې زمنګ دا سادو نامه کل تکرا دي سي دي هیس کار پینه دا سوای او زمنګ ا دی ولس خلک ډیر زیات تا غیا دا دا تکلیف په دې په خاطر چې ما خو مخکې تاسو ته وویل چې زما کې وړي وو په کورو باندې دا وبسمې دا په دې وخت او خېزي هم دا تورمال پې
دا دقیق کم زیاده ملک صاحب
دا قبیله لمتې قرغیو ولسوالۍ
نو په ډېری راضي په سین کې
او او سین کې وب څنګه چې تورمال صاحب دا خو هغه دا سین دا اعظم زما کې وله هغه زما کې خطولې ویوللې دا خپل کال مخکې دا سروي ډیزاین سوې دا هغه مگر دا خپل کلو کې اجرات ونه سو او دا زل هم ما غدا لاله پکا کاسه یخو باندې ولیکو مرته کې د پوسټ وکړم دا څنګه نور ځات خلاص ولست کا په ورکوا او دا زل تورمان سر کچې ته زموږ وختونو ته تاسو ته وڅ د دولت نو هغه ونه وای مثبت جواب ونه وای نو ان شاء الله چې ولست د خپل د حق وختون کړه او ولست د دولت د ولست سره جوړ ده او ولست خپل حق وغواړي او کچې ته د ولست حق په دې وخت کې باندې کې په دې خطر کې دوه ته مخامخ ده اې دوه کور نظم ته خو یو او تا کور نه وړي نو په دې کې چې دولت موږ سره کومه کوله کوي نو ولز به خپل جهات نه دفاع وکړي او د کابل او د جلال آباد لوی لار را وټړي دي.
ملک صاحب دا فکر نه کوي چې که سیمه ایز ادارې له خوا دغه د ستونزې د واري برخه کې اقدام وشي دا به خوي که څنګه؟
هغه د ستاسو تورمان صاحب چې دا هغه ټول دغه ادارې له خوا نه پردند ولسوالۍ له خوا نه دغه ولایت ته ولایت نه تله وزارت ته دا خو دلته نور کوم هغه نشته چې دې خوانه اوسي چون د سادونه هغو سره دي کار هغو سره ده بودیجه هغو سره ده پیل د کار هغو سره ده هغه کولی شي چې فرضاً هماغه اسنادونه هغه چې فرضاً ریاست مالی ته بلته بلته ووایي چې ورور هده ته بودیجه ورکړي چې دغه پروژه د خلکو اجرا شي او دا خلک د اوبو نه هغه چې په امان دې خطرې نه نو ټول کار په وزارت کې ده په دې محلي په ولایت په ولسوالۍ کې خو شیان نشته دې نه خو ماغه سه کاپي سوی او اسنادونه تللي هم وزارت ته
د انصاف پلټکه
د ملک صاحب عبدالرقیب سنځم واوریدله. بیا ځنیمو د افغانستان د کلیو پراختیا وزارت ویان خاغلی اکبر رستمی په دې اړه وغږولو. خاغلی رستمی د دغه ستونزې په اړه ازادي رادیو ته وویل
وزیر شیون شوب هم د مجلس مشرانو جرګه وضاحت داد یک تعداد کسانو کې در گذشته مثلا آمده خواهان
د کلیو پراختیا وزیر په مشرانو جرګه کې په دې اړه وضاحت ورکړ چې یو شمیر سیمه ایز مسؤلین که هغه هر څوک دی په تیره کې راغلي او غوښتنه یې کړې چې یو پروژه لرو او دا باید سروې شي. دا پروژه سروې شوې خو په دې معنی نه ده چې په بودیجه یا پلان کې شامل شوه. نو دا پخوانۍ ستونزې دي چې په بېلابېلو ولایتونو کې پروژه سروې شوې خو پیسې ورته نشته او د کال په بودیجه کې نه دي شاملې شوې. خو د تیر یو کال راهیسې هیڅ یوه پروژه مخکې له دې چې د بودیجې په اړه فکر وشي نه ده سروې شوې. په لغمان ولایت کې ډیرې داسې سیمې شته چې د سیلاونو له ګواښ سره مخ دي، خو زموږ ورته امکانات نه لرو. موږ د خپلو امکاناتو او د هغې بودیجې له مخې چې پارلمان یې موږ ته ځانګړې کوي خپل پلان مخ ته وړو. د استنادي دیوالونو په برخه کې یوازې د کلیو پراختیا وزارت کار نه کوي، په دې برخه کې نورې ادارې هم شته چې کار کوي. دوی راغلل، ما اړوندو مسؤلینو ته ولیږل. په دې پروژه کې نورې تخنیکي ستونزې هم موجودې دي چې زه به په دې اړه له مسؤلینو سره خبرې وکړم.
برای مسئولین مربوطه روانشان کردم که چی مشکلات در گذشته وجود داشته. خوب است که من میره بپرسم.
د انصاف پلټکه
یو چې هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه بلو یا هغې پسې ورشه همدې کې روانه ورځ تېرې شي او ناهیله بېرته خپل کور ته راځم.
د انصاف پلټکه
دوستانو دا ود دیونه خبرونه چې تاسو واوریدل آزادی رادیو هڅه کوي چې ستاسو ستوندې د مسول چارواکو تر غوګونو ورسوي او هیلم دا چې ساسي د سونزو د واری په برخه کې اقدامات وشي. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خو پتلو تلو کې د ټلیفون شمیره لزان سره ولي کوي 0992 93 درویش. تر بل خبرونه مو پوله او بخون کې خدای سپارم. خوونه ولاره
د انصاف پلټکه
آزادی او اوریدونکی جوړونکی طاهر روشن
گرانو دوستانو او د ازادۍ او اوریدونکو د خبرونې قدرمنو مینوالو سلام. تاسو ته د کوچنی اختر مبارکي مخکې له مخکې وایم. خدای دې وکړي چې د روژې مبارکه میاشت په خیر او آرامۍ در باندې تیر شوی وي. خوشاله يم چې تاسو د علاقې وړ پروګرام د خبرېدو وخت را رسیدلې او زه ته روشان د هغه د وړاندې کولو ویاړ لرم. درنو اوریدونکو، په دې وروستیو ورځو کې مو زموږ د شمالي ولایتونو فاریاب او سرپل د یو زیات شمیر اوریدونکو پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په سیستم کې ترلاسه کړل چې په هغه کې د جنو وسلوالو ډلو د عملیاتو او د هغه په ترڅ کې د زور زیاتی او ناوړه چلند څخه شکایتونه کړي دي. نو موږ په دې خبرونه کې د دغه هیوادوالو پیغامونه او وروسته بیا د ازادي رادیو یو رپورټ په همدې اړه خبرو چې په هغه کې د اړوندو چارواکو څرګندونی او ژمنې د دغه سیمې خلکو ته وړاندې کوو. او وروسته بیا د تل په شان ستاسو ګران اوریدونکو نور پیغامونه او په هغه کې به ستاسو ستونزې، شکایتونه او نظرونه خپاره کړو. نو راځي چې دغه پیغامونه په ګډه سره واورو.
الو، سلام علیکم. زه د فاریاب د ولایت څخه د دولت او سوالي انګازنه پیغام نه شر کوم. تاسو نه څه اسلام غني څاپه ورسو دا رجن دا دوستانو ته یو د ملي ورته اسکار نه ست د ټپو شور کی په دولت او کې عملیات شروع کړی دی. برای په سار انه ته د شور په شلخ کې وو دا یو اسلام څخه درې موټر د فرانسې په خانه ته راوړل. څو چې د کور او ته په برچی اسکار وي د ملي ورته اسکار نه څه په شت کې قربان ملي ورته دا ملي ورته راو سیستم عملیات کوي. دا خود سره دی د خدا او د قران دی فلیازه قران زیات ته زیات ځان سره او سره په نس سره کوم ځین چې دا ولې دا خیر سره سره حکومت دا وطن یا تر نه دی تا یا نه ته پښتنه نه ته خپل پښتر باندې دی د خدای فلیازه قران فلیاز د سپور کو خراب اخلاص تر ټول نارو څه دی ګرځ نه چې څه په دا روزه کې راو او څه دا نه دا بلی نه دی چې په یوه ځای کې دا ان خو مخ پورته دا خو دې مرکز میمنی ټول دا دوی نه یې دا یو نو پاک دی بل تر واوښتم نو خدای په امان دې خپل پلار زه خپل پلار دې ولای دې دوه تاوه ټول سوري دې ششور دې مونږ کې.
السلام علیکم. زه د ازادي ټول یو د کار کوم چې می مبند د کمپیوټر چې یو غوږ جوړ بس نن په افغانستان باندې موږ لا د مات کې دغه خاطر په تماس کې موږ د کمپیوټر چې په واریا بلایت کې دستم شروع کړی دا د افغانستان د چې د پانه بل د افغانستان د توان لپاره شروع کړی دی ورته چې پښتانه برباد کړي او د خپل د واریا ولایت هم خپل پلان مو مش گزار کوم. ما د ګورو چرواک دا اله ده چې دا د دې اقدام مخری ونی چې کوم خو نه چې دولت مخالفه به تدلان زیات شي دا پیغام مشرم به دې چې ازادي رادیو نشي کې وسلام ازادي رادیو زنده باد.
السلام علیکم. فاریاب نور احمد خبر کوم. فاریاب ولایت او دولت آباد ولسوالۍ سره د شبران لښتاغه وروره درې ورځې دغه د رحمه اربکیانو موږ په کلي کې عملیات وکړه. ښځه، نر، کوچنیان، ماشومان، مال، حیثیت، ابرو او د خلکو څه جایدادونه ټول یې تباه برباد کړه. دغه انساني حقوق چې دوی د دولت ورکړی د خلکو ته، دا انساني قانون د حقوق دا چیرې دی؟ ډېر څلوېښتو کانو د خلکو تباه برباد کړه. د چا په کور کې څه نه دي پوره شوي. نو د دې مسلمانانو هغه باید دا دولت وخوري. فقط وسلام.
سلام علیکم سر مسی ټول د آزادی کارکون ته سلام علیکم وایم. دوم دلته په ولایت فاریاب کې دولت آباد ولسوالۍ کې دا حادثه پیښه شوه چې د رشید دوسون ترک جنرال رشید دوسون دخوا چې خپل ور ټولو مثلا عسکرو دې ته امر ورکړي چې کوچنیان مثلا ښځې دا بې حجابه کړي. فقط دا قدر کېدی چې په حقوق کې دا حساب نشته، د دولت حساب دی. اما دا کار یې ډېر اجتماعي کار کړی دی او زه ټوله د رژیمور سم دا خواهش لرم او د رئیس اجرایي سم دا خواهش لرم چې یو څوک کوای شي چې مثلا یا طالب په نام یو څوک وژني، ملت وژني، یا رایت وژني، یا ښځې بې ایجاد کوي، دا په قرآن کې نه ده راغلی او دا په اسلام کې نه ده راغلی، دا په حقوق کې نه ده راغلی چې د چا حقوق پر دې رقم پیمانه کېږي. دا قدر کې د ټولو ته خواهش کوم چې دا زموږ دوام رئیس جمهور چې نن خپل ځان بولي چې دا دغه سره چې بکې سره دا خواهش ده وکړي چې موږ ته وزیر دفاع نه لرو، مثلا موږ وزارت نه لرو، دا څنګه وزارت وغواړي؟ دا وزارت ودی ورته چې دا چانس ته سړی وزارت نه ورکوي، ودی ته سړی چوکۍ د ولسوالۍ لا نه ورکوي. او دای چې راولان چې دای مستنن دوم رهبر دی، رهبر څه معنی؟ رهبر یو راښوون دی، یو انسان دی، مسلمان ته اما دا د سره حق نه ده. دا قدر کې د سیف خایش ورما چې ټول د خلکو د دغه هوای او که ته مسلمانانو څخه دا خبرې در ټول باید ته وایې او شبکې ور ټول ته باید تکرار وکړي. انسان پر دا رقم وجه ته هیڅ اجر ته حیواني نه کوي. السلام علیکم ورحمت الله.
سلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ټول ازادي او راډیو ته خبرې وړاندې کوم تاسو او د ازمور پر سمت شمال په فاریاب په ولایت کې او د دولت آباد ولسوالۍ کې دا ستر جنرال دی، بریګ جنرال دی، دا راغلی د افغانستان د ماشومانو سره ډېر ظلم کړی، کورونه وران کړي دي، کمبلې ټولې کړي، اثار شکی دی ولي دي. دا سره څنګه د افغانستان اول ماویل دی چې تاسو دې مزیکې ته رالېږي او د څو شفاون کې آیا په قرآن کې دغه راغلی اسلام دا وجه کوي کورونه د دې خلکو باید ټوله باید خاص وکړي. دا د سیاستونو څخه موبایل ګوشونه اخیستي، پیسې اخیستي دي. دا اسلامیت پر ډېر کم دی، اسلام دا کم دی وروره. دا څه کم کې مالین کړی، دا څه کم سړی دي. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. دا اواز باید تاسو په ټول نړۍ اسلام کې باید پخې.
السلام علیکم ټول اوریدونکو د افغانستان مسلمان ولس سلامونه. زه د فاریاب د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ دا از مسلم منچکی که دا جندر دوستم ما مجد شروع کر ای خپل پر سر آقا روز من رادو تزنگو ایدین پیغام نده اولی داری دا باید رسنی کودی خبر است دا پلیاز اقتای داولی دای که دا قطران عملیات پی تجاوز کری پر کورو بانی کچنیان گرد دی بول نایو تر آقلی دی کورو چه ورا چه ولی ولی که امش خاشق دی شیگرد چه سیزلی دی پی داولینا دغه داولې دا په تفسیرونه باندې کې دا مشران داولې دا د دې لګیرنې کې داولې دا چې موږ کې دا وسم فرقه خاص دی وطن مخون. السلام علیکم. د پاریا د ولایت د دولت آباد ولسوالۍ بشور کوسین.
سلام علیکم. د پاریا د ولایت بشیدونکو د ازادۍ درادو کارکونکو ته اوریدونکو ته سلامونه وایم. دا د مجلس شو ځواکونو موږ سره ډېر ظلمونه کړي، موږ پوروی دا شکر کوو چې په اوله کړه او کوچنیانو سیاسي ریشي دا کړي دي صاحب ملکي خلکو وي وټکي په شروع سره ظلمونه کوي صاحب دا به ظلم دي باد شي. سلام.
گرانو هیوادوالو، دا وستاسی هغه پیغامونه چې د فاریاب او سرپل په سیمه کې د ځینو وسلوالو ډلو د عملیاتو په ترڅ کې د هغو د زور زیاتۍ او ناوړه چلند څخه مو شکایتونه کړي وه. اوس به د ازادي راډیو یو رپور ته تخپور کو چې په هغه کې د افغانستان د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینیر محمد خان په همدې اړه څرګندونې کړي دي. دغه رپورټ رحمت الله افغان وړاندې کوي.
د سرپل یو شمېر اوسیدونکي په دغه ولایت کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا له روانو پوځي عملیاتو څخه سر ټکوي او وایي چې دا عملیات د طالبانو پر ضد نه بلکې د یو ځانګړي قوم پر ضد روان دي. دوی وایي چې د جنرال عبدالرشید دوستم ځینې قوماندانان د طالب په نامو بې ګناه وګړي نیسي، وژنې یې، له کورونو څخه شړي او ځمکې غصب خرابوي. د سرپل دغه معترض اوسیدونکي د یک شنبه پر ورځ د اجرایي رئیس لومړی مرستیال انجینر محمد خان ته ورغلی وو څو دغه ستونزه هوارسي. د دغو خلکو له ډلې څخه دو تنو یې له محمد خان سره تر کتنې وروسته خبریالانو ته وویل:
زه حشمت الله د سرپل ولایت د امام جعفر د کلي یم. د دوستم راتک د دوه درې میاشتې چې کېږي ملیشیا جوړ کړې او شمال خوا ته لاړې. په دې جریان کې هلته پر پښتانه ډېر ظلمونه روان دي. چې د جنرال صاحب دوستم قوماندانان یا پخواني دا چې کمال په نوم د یو پاینده دی زما خپل کاګان دي چې په امام جعفر کې د سرپل په اشاره کې دي. دا څو شپې مخکې د روژه کې د قوماندان د دوستم دی موسی خان نومیږي یو پوسټ ورته ورکړې ده اشاره مې باندې کې د اشاره د قسمت څخه د زموږ خپل ما پلار زما پلار کلا ده او بل زما د ماما کلا ده د زموږ د نیکه کورونه دي. دا یو شتل په مرمه دیوالونه زوی سوري کړی وسم تاسو کولای شئ مطلب لاړ شئ ته ګرد شندید ګوایو.
محمد هاشم ساغزی د سرپل د ولایت
زما خپل پښتون په ساحه کې په منطقې کې ورکیږي او ګرځي زه خپل په تورنی وکیرم زما مشر راضي بند کیږي. د علي زو د قوم مشر شاول خان دی دا راضي ورته سل کور دوا سه کور زر کور تر شاول ار دی به چرګان پورته شو د غلي وای زمو مشر راړی بند سو مو ته ژوندۍ څه پکار.
دا شکایتونه په داسې حال کې کیږي چې شاوخوا دوه میاشتې وړاندې د ولسمشر لومړی مرستیال د سرپل په ګډون یو شمیر شمالي ولایتونو ته تللی او هلته د وسلوالو طالبانو پر ضد جګړه پیل کړې ده. د رئیس لومړی مرستیال له سرپل څخه راغلیو کسانو ته وویل دا ډول کارونه عبدالرشید دوستم نه بلکې هغه کسان کوي چې خپل سری وسلوال دي او نام نه یوې دغه ډول فعالیتونو ته زمینه برابره کړې ده. محمد خان ډاډ ورکړ چې دا مسله به له ولسمشر او اجرایي رئیس سره شریک وي.
دغه حالت باید دوام پیدا نه کړي دغه مخه ونیول یوه رئیس صاحب اجرایي سره او رئیس صاحب جمهور سره به دا خبره حتمی ضروري شریکوم.
هڅه مو وکړه چې په دې اړه د جنرال عبدالرشید دوستم په مشرۍ د جنبش ګوند نظر واخلو خو له هڅو سره سره یې په نظر اخیستلو بریالي نسو. خو د افغان ولسمشر د لومړي مرستیال جنرال دوستم مطبوعاتي کارکوونکي حبیب قویاش ازادي راډیو ته دا ډول شکایتونه په کلکه رد کړل.
زه د داسې پیښو شاهد نه یم. زه دا څرګندونې ردوم. د ولسمشر لومړی مرستیال وړاندې د دې چې عملیات پیل کړي له ټولو امنیتي ځواکونو سره جلسه نیسي او ټینګار کوي چې څوک باید ونه ځورول شي او هیڅ چا ته زیان ونه رسیږي او که چا دا کار وکړ د افغانستان د قوانینو په چوکاټ کې به مجازات شي.
ښاغلي قویاش زیاته کړه هر څوک چې په دې اړه کوم اسناد او شواهد لري نو له دوی سره دې شریک کړي څو دا ډول قضیه تعقیب سي. په ورته وخت کې د ولسی جرګې ځینې غړي په شمال کې د ولسمشر د لومړي مرستیال لخوا پیل سوي عملیات ګټور نه بولي. د دغه جرګې غړی انجینر سید اکرام وایي چې د شمال په ګډون په ټولو ولایتونو کې باید هر ډول عملیات د ملي پولیسو، ملي اردو او د ملي امنیت ځواکونو لخوا په همغږۍ وسي څو عامو خلکو ته زیان ونه رسیږي.
اوس به هم راسو د نورو مختلفو موضوعګانو په هکله ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو اوریدو ته.
سلام علیکم. زه محمد یونس یم د غزنی د ولایت دندلو د ولسوالۍ یم. د کابل له توفیق څخه تاسو سره په تماس کې یم. زه نه نسم کېږي دلته پروت یم نو هیڅ تکلیف مې نه معلومیږي. بندي یم قلمداد دي اختصاصي مو وسه د دې شنه لرم فنني اچي کی زه غواړم چې ما غم دولت وو چې داسې یو غم له هیڅ سره تېر نه شي. ما زه درد راکې نه نیاسي نه کیږي یو محکمه نه دا سره سره د شنه لرم زل لا سره کیږي دا ما په حق زل د یو ځواني مو ټول ملو شاته مشپې ورې ته پکیږي پایواز نه لرم مور پلان نه لرم در په دره خدای دې وکړي ما غا سره هغه چا وره کیږي چې یو عمر وو کیږي مګم د ازادۍ راډیو څخه یو جهان مننه. دا هم یو پیغام ده ټول د دې نه 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 د فرحه خلک چې څوک نه لري حکومت باید توجه ورته ولري ځکه چې هغه ځان نه امید کیږي. نو خدای دې وکړي چې موږ د خلک نه امید نه کی ډیر مننه او د ما دا پیغام نشر کړي. وسلام په احترام.
السلام علیکم. محمد د هلمند څخه سره په اړیکه کې یم. زه غواړم چې تاسو به د بدرې پلان اته سواتلش مې ته پیغام ورنيځه راځي تاسو ته وايي چې د کرکټ په اړه څه سپورتي چې یو جلا پروګرام جوړ شي مشته معلومات ډېر راکوي د کرکټ په اړه او د نور سپورت په اړه خصوصا د کرکټ په اړه موږ نوی خبر خو موږ شي ته لاسرسی نه سره لرو نو داسې بل چې تاسو رسنۍ راته رانه کوي نو موږ چا ته دا واورو موږ تاسو مداهله ده ازادي راډیو د کارکوونکو سره مداهله ده چې د کرکټ په اړه موږ ته معلومات هره ورځ
گران اور محمد د هلمند ولایت څخه موږ همیشه هڅه کړې چې د کرکټ او نورو سپورتونو په اړه خپل اوریدونکو ته تازه او بشپړ معلومات د ازادي رادیو د لارې وړاندې کړو او د دې کار لپاره موږ هر ورځ د ماښام پر 3:30 بجې سپورتي خبرونه او په هفته کې دوه ځله یو ځانګړی سپورتي خبرونه لرو چې په هغه کې نه یوازې د کرکټ بلکې د نورو ټولو سپورتونو په هکله نوي او بشپړ معلومات وړاندې کوو. نو تاسو لطفا دغه پروګرامونه واوري. ستاسو د بریالیتوب په هیله.
سلام علیکم. متن غروال خبرې کوم د خپل ولایتنه. ما دا نظر ده چې د افغانستان د کوم ګمرکونو سیستم چې د الکترونیکي چوشو نړی فعال دی صحیح سیستم دی خو چې خطا وجوه وشي او باید چې آنلاین ټینګار وشي چې دا کار زر تر زره وشي ځکه چې د افغانستان کوم هوایي چلیږي ګمرکونو ته دی باید دې ته ډېر توجه وشي. وکړه
حبیب رحمان یمن د کندهار د توسیدون کی زما د پهونی پر د کندهار د پهونی پر اس باندې دا جاغ دي چې د معروف په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نه ستو خو ما شخصي د لاس کاله دوه کاله څخه روان دي نو د کندهار پر اس باندې نه دي جاغ دي چې د معروف په ولسوالۍ موجر سره پردا خبره و چې دا موجر هم د معروف په ولسوالۍ و چې دوی کې په ولسوالۍ کې هیڅ مکتب نه ستو معروف دیر لغرانی او دنیشت او دسوالی دا نو دا کندهار لپونی لرئیس سخمی دا دا غدا خصوصا دا وزارت سخه دا کندهار دا کومی مشیران سخه چه دا معروف و دسوالی استون زیتو دا مشکل حل و خیبی دا تا سخه مننه تشکر.
قدرمن اوریدونکو دا و دا ننگوزی دا ازادی او اوریدونکو خبرونه او ستاسو پیغامونه چموشت مور علی جلیوا. نو تاسو بیا هم خپل پیغامونه د ازادي رادیو د پیغام ثبتولو په دستګاه کې ثبت کړئ او خپل ستونزې نظرونه او وړاندیزونه زموږ سره شریک کړئ. د دغه پروګرام د ټلیفون شمیره د دې خبرونې په پای کې درته اعلانوو. نور نو د دې خبرونې وخت پای ته رسیدلی دی. باید یادونه وکړم چې دغه خبرونه د ازادي رادیو رسمي نظر نه څرګندوي بلکې ستاسو دوستانو د راغلو پیغامونو څخه جوړ شوی دی. همدارنګ د خپل همکار شاغلی محمد آصف حبیبی څخه مننه کوم چې ستاسو دوستانو د پیغامونو په اوریدلو کې زما سره مرسته کړې ده. تر بل خبرونې پورې تاسو ته ښه ژوند او خوشاله شپې غواړم. خدای پامان.
د ټلیفوني پیغامونو د ثبتولو لپاره دغه ټلیفون شمیرو ته هر وخت له هر ځای څخه زنګ را ووهی. په افغانستان کې د پیغام ثبتونکو ماشين شمیره ده 0 2 3 4 1 6 او یو نړیواله شمیره 0 4 2 0 2 2 1 1 2 4 1 1 5.
کاشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی مارغان دے راشی زمنگ لپو کے دے زالیو کی غرم نختر نختر غرم نختر نلری کلے موچنار نلری غرم نختر نلری چنار نلری منصور وگز مستانا ملا بدار نلری وقت برازی رازی خلق پخپلو خلق پخپلو کارو بوخ دی پا